السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرندند زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمنی کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمنی ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې لا پسې سختې کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمنی یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلوده په یوې چارتر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، دوهم ځل دی چې جرمني یو شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. د نسیم راډیو کارکونکي ونیول شول او دغه رسنۍ بیا وتړل شوه. د افغان خبریالانو مرکز رپورټ ورکوي چې د ولایتي استخباراتو لخوا په دایکندی کې د سیمه ییز راډیو نسیم د مدیر او دوه خبریالانو په نیولو او د هغې د تجهیزاتو ضبطولو سره د راډیو نسیم او په بامیان کې د هغې د سیمه ییز استودیو فعالیتونه وځنډول شول. د افغان خبریالانو مرکز د واکمنې استخباراتي ادارې د عمل په ولایت کې د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو لپاره یو څرګنده هڅه ګڼي او غندي. د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې په خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی او ډیری خصوصا ښځینه خبریالانې اړ شوي چې خپل کار پرېږدي او له هېواده ووځي. د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ولسی وګړي وژل شوي او د یو پولیس په شمول دوه ویشتنه ژوبل شوي دي. د وانه تانېدار عالمگیر مسید د آزاد اروپا راډیو څنګ مشال ته وویل چې چاودنه د پنځشنبه په ورځ هغه مهال شوی چې د پولیسو موټر په بازار کې د ټیکسیانو له تمځای څخه تیرېده. د وانه د مرکزی روغتون یو چارواکي چې د نوم د نخ پرولو غوښتنه وکړه مشال راډیو ته وویل چې په ژوبلو کې د شپږو کسانو وضعیت نازک دی. د سیمې یو اوسیدونکي عامر خان مشال راډیو ته وویل چاودنه دومره زورور وه چې د نږدې ګاډو او موټرو ښیښې ماتې کړې. د ده په خبره د پیښې پر مهال د وانه بازار په ټیکسي اډه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی او ذمهواري یې هم لا چا نه ده منلې، خو عالمگیر مسید زیاتوي چې پولیس او امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورغلي او پلټنې کوي. د کوز او بر جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې ناامني زیاته شوې او وسلوالې ډلې وخت په وخت پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، سیاستوالو، دینی عالمانو، ولسي مشرانو او فعالانو بریدونه کوي. او د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنځشنبه په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا دمخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي دي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې ده. که چیرې دواړه سره وویني نو دا به د 2021 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د امریکا لخوا افغانستان په وارداتو باندې 15% تعرفه سر له ننه نافذیږي.
بعضی مواد لکه قادی دی او لاسی صنایع او بعضی شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادرېږي. پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه، نه وه، اوس چې په دې راشوله ځکه تر کوم چې یو څه په تجارت دغه کې کمزوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د مهلت غځولو حرکلی کوي، خو دغه کډوال بیا هم اندېښمن دي.
په ډارو ترس باندې زندگی تیرو باندې وته نسو، مارکیټ کې نسو ګرځېدل، کاروبار نسو کولای، او اوس داسې حالات دي. الله دې رحم وکړي، بوز خپل پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نه ورکړي چې اچھا زموږ کاروبار کوي.
د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو غونډې په حق له هم یو مطلب لرو. په افغانستان کې د میوو موسم دی، خو بزګرانو ته د بازار موندنې لپاره څه باید وکړای شي؟
ډیر عوامل دي، یو سړی خونی، یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډیره مهمه لاره د حل ده.
په دې حق له مفصله مرکه لرو، نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا لخوا افغانستان نه پور وارداتو د 15 سلنې تعرفې لوړوالی سر لننه عملی کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کڅ هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو یې د تعرفو لږ لوړوالی هم کولای شي ژورې او جدي پایلې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د لسګونو هیوادونو په شمول افغانستان پر وارداتو هم نوې تعرفه وضع شوې ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ګډون د لسکونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له 12 څخه رسمن عملي کیږي. ډونالد ترامپ دغه جې فرمان کې له افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې وه، 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګندوي، وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډېره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضې مواد لکه قادمي او لاسي صنایع او بعضې شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادرېږي. پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه، نه وه، اوس چې په ډېره شوله. زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری کړي.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولای شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په صادراتي مالیاتو ډیر لږ زیاتوالی هم د هیواد په اقتصاد او د خلکو په ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هیوادونو ته ډیر کوچنی او ډیر ضعیف ده، او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخور و نمیر ژوند ده. اندکترین فشار په دې باندې ډیر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخبر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناوو د نشتون په ګډون جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمن سوداګری هم د روان کال د اپریل په 23 د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یو مرګونی برید او لدی عمل د هند او پاکستان ترمن لتاوتری خوالي ورسته غیسمنه شو. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کې دوه سر افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. د غشان د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری زیړی کې هم تل بي ثباتي او سنځو سره مل وي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د معلوماتو مخې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګری حجم د شپېته سلنه راکم شوی چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمک د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندویي کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا دی پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ایستلو لپاره د وی میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو یو ان ایچ سی آر پرون په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت غوښتي داسې تدابیر دی ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اگست تر یو دیرشمې پورې یعنی 25 ورځو لپاره غځول شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري استلې لنړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو ان ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي، مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي او افغانستان ته خو په تمه نه یو، مونږ په دې ښه پیږو چې هېواد مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نو موري هم ازادي رادیو ته وویل
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځیدل، کاروبار نه سو کول او اوس د حالات یې الله دې رحم وکړي، بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان ته اوس نو ورکړي. چا زرم کاروبار کړي څو ورسو نهسته ټرمو ورته غو نهسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي، بوز نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو لمخې شاوخوا 1.4 میلیون افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو خو د جون نه د شمې وروسته د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو ان ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې لګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستې او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو ان ایچ سی آر زیاتوي سږکال 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 ځله له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څلور ورځېنی اور دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولې دي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که څه هم په ډولې خړ سیمه کې لګېدلې اور اوس تر یو بریده مهار شوې، خو په خبره یې د دې ولسوالۍ ګڼ نورو سیمو ته هم غځېدلې وو چې زیاته اندازه ځنګلونه سوځولې دي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې د اور 12 هکتاره ځنګلونه سوځولې دي. د اور دلیل لا تر اوسه نه دی مشخص شوی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګیدلې اور ډېره برخه ځنګلونه نسوزولې دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډولې خوړ سیمه کې بل و. خو د دوی په خبره د وچناو لوی ډېرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنجشنبې په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو ته وویل کته هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسولینو د راپور تر خپرېدو د دې اورلګیدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي د اور چې دلیل مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولې او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي وو. تر دې وړاندې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو څلو بیرته کابو سوي دي چې ډیره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته لږ چې د روسي مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استاد سره د اوکراین د درې کرلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنی پالیسي سلاکار یوری اوشاکوف د پنځشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو لمخې د غونډې د ځای په اړه موافقه ته رسیدلی دي. د روسیې دولتي خبری آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ترامپ سره وګوري نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغه غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خراب شوې کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ترامپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ترامپ وروسته له دې چې ویان دی یې تایید کړ چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی وویل ښه چانس شته چې ډیر ژر به یو غونډه وشي. کله چې وپوښتل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی ترامپ هیڅ توضیحات ورنه کړل. یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ترامپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویان د کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ترامپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ولسمشر ترامپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ترامپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پښتنه دا ده چې آیا زلنسکی به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د با خبره سرچینو په حواله ریپورت ورکړی دی چې ترامپ پلان لري چې راتلونکي اونۍ له پوتین سره کینی او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران ګروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکراین شنونکي لوسیان کیم د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډیر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپل څرګند هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپل دوامدارو زیانونو ترمنځ یو موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لوی جګړه پیل کړه.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې شوې دي، بازارونه سړ دي، حل را څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونکړي. ځینې خلک وایي چې یو لار دا ده چې سړې خونې زیات شي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لار کېدای شي. دا پښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړی ده.
پوست میغو تولید په افغانستان کې ډیر سوای ده، نو د ته په کار د سمه تګلار ورته جوړ شي. اصلا د څه د څه موږ دوه بخش د اغلرو د میغو په ارتباط، یو هغه تولیدی بخش ده او یو وروسته له تولید باید څور سره وسی. ډیر عوامل دي، یو سړی خونی، یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لار د حل، یو ډیر مهمه لار د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې د افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خاصن په پیږي اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي، نو کوای چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني
چې سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي یا حتی په څلور تقسیمایي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوی د سړو خونې ویلای شو، یا په دې ورسره کې وزارت زراعت مخکې یا څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي چې هیڅ کوم انرژي په کې استفاده شوی نه ده. دویم هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولید یا ماشینري په کې کارول شوی ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول په سلا ای سی دی یا ایر کنډیشن مونږ ورته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنی چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورم نوای چې دا هغه څه ډیره مهمه د افغانستان د اکثره میوه لپاره، خصوصا هغه میوه چې ډیر وخت لپاره ساتو، هغه مونږ کنټرول اتموسفیر یا په سلا هغه سړی خونی وای چې په کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ مونږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافی خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونی بنګ ته په کار دی. اگر چې په روسي کې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی. مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونو چې هغه په ډېر ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولې دي. نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینه کې ساتي د نورو میوې لپاره د خوندیتوب دغه ساده لارې شته.
میوې په دوا چې په ویشل کېږي په زراعت کې، یا هغه میوې دي چې وروسته لشکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلی، یا چې په افغانستان فکر چې ستامله، یا فرض مثال ناک په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې، دا یو بخشته میوه ده. او یو هغه میوه دي چې هغه وروسته لشکول نه یا وروسته راټولول نه امکانات دي نه لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا نه چې لدی دا باید مونږ پوس ولې په دې ک بعضی لارې هسته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده تر څو چې زه معلومات لرم، هغه سابقه می تو ده. اما موږ وچوای چې هغه خو ټول ته معلومه ده چې کیدای سي په موږ وچو، یا فرض مثال بعضی میوه. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړې خون نه استفاده کیږي ډېر کامیاب نه دي متاسفانه، او هغه موږ نوس ولای ز خپل می اسان د هغه نه غواړم چې خلکو ته دوام چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. خو په هر صورت کې داس یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه یو شکل ده. اما په ټوله کې په هر صورت باید هر چی خوشبختانه اوس خلک دیتا ارسوی دی، او همچنان دیتا راغلی دی چې اوس سړی خونې ځتی په جوړی سي، ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په حساب کمی تو دوبانه کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نوس کولای چې ځتی مارکیټ ته شای ارزه کو، کې ارزه کوم قیمت ډیر ارزان وي، او هغه دی مونږ مصارف په اکثر نه پوره کوي. نو په کار ده چې اوس غواړو چې میوي وساتونو 100% باید په سړو خونو باندې کار
وسی. عمر خیل صاحب، که څام تاسو ټینګار کوي چې سړی خونی حل لار ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سی ویني، لکه د کنګنیش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوسټ لري خلګې په کوټو کې راځوړندوي تر وې مودې ساتي، مخکې تر دې چې د برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برښنا ورسي، آیا د سي نوري لارې معقتی لارې هم شته او معاصر کېدای شي؟
بالکل، هغه لارې خوسته. خو هدف ما په ټوله کې داره چې هدف مې په ټوله کې داره چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته داسې ورکړو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اعتکاب وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته بعضي انواع په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوې خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نه وختکی چې مونږ راو مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زه ته ډیر سوي دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی توت سره په سړو خوري کې وساتل سي، که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک مودمخ کې دي ګلاس فصل خلاص، اما اتر اوس هم لا هم خلکو په سړو خوري کې ساتلی چې ډیر ښه. یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډیر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې موږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې مثال لرم، د کوم مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري د کې شک نسته، اما تاثیرات زخت ډیر دي. لکه بعضی کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړې دي چې دلمر له اوربانګو نه استفاده کوي، دلمر له انرژي نه استفاده کوي، دا ډیر عام سوي دي او الحمدلله په عامیدو دي چې دا ډیر مهمه ده. زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلام ګورته د سړې زنجیره وایي، د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالې زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي، یا هر څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسی، او که دا کفر مثال مونږه پارتي سوپر مخکيني میتود یاد کنګيني یا کومبل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلم ده د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی در د سر نسي ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو سمتي او قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري د افریقا په شمول هغه به بل بحثه. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره وسی، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې به داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي، نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دې معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دا له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل؟
ګوره دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیمو له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دو ته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات د شیخ کار کوي چې موږ ډیر آرام یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې ترڅنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي معمولا د دسمبر او جنوري وریدی میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه بلکته راحت وي پر حال چې دلته باس دي سړې هوا مطرح کیږي ولاره ډېر پیودات لا هم زیاتیږي. نو پدې کې د یخ له وجه نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډېر زیات مهمه ده. اساسي بس دا ده چې کدوې چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې پدې عنوان نه شي چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم معمولا دوی بیا کوم هغه هوا ته ورزیم به د خپل قضیه چې دي د دروغ پر بنسټ جوړي کم سی پناهندگی چې ورکړي ځکه بل الله را خوشتنه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغ او اسناد جوړي د دروغ تذکيري جوړي لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي. ډېر نور لارې د دې شته چې مثلا که په هرته سړی لار شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا او یا کزي په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایله به ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپل ووسی.
کله چې یو څوک په ملک اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري لواجی یا دا چې په دې نه پویږي ک د دې ملک په قانون زپونه سم او یو د سی کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولې سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوري یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بیخبری عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د دې بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي.
او کچره دا وضعیت هم د سې دوام وکړه که څه هم تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کوي دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان نه پوي دا څومره سنگین تمامېدلی سي دا وضعیت کم د سې دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی زکه اکثرا خلک چې تللی دي هغه خاط شوی نه دي سید د یو مخه تا وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثرا افغانان وسی د غلطه دي غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي چې بهر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سرقم لار شي د دوی په کورانه پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمی زره منسته کیږي نو بیا اول قرباني خو انداب خپل کسان دي او کورانه دي چې موږ په تاسو هاو په سل هاو مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړل چې مثلا که یو څوک دی او مملکت پاک معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي په دې اکلمو روحانه خبرې وکړل کړه سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شایان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیری ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډېر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړل
bale مسباس افسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل هم لغو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړای دا د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې ورکوي دا کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سلسله دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته جوار خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل شي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن باندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خو نه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاوره هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې د توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېر مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دی په دې فکر دی چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شي ویني نو افغانانو سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی او دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، مونږ چې فرهنګ بولو د کلته د قانون دلته دومره نافذ ده چې د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نن مننه ګوروده
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسؤلیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصباح.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن په یو کورنۍ کې د خځو په قانون باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې غاڼې لیکنی کړې دي. په پایل کې خرغ لاسترته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې دا خپل یو نظام ده کنه، چې ژوند تم جو ګوري، نه ژبه لري، نه خبره کولی شي، نه عقل لري، ولې یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکر معلوم دي، د نور معلوم دي. کورنۍ کوم ده چې دا وخت چې څو کورنۍ تشکیلي، خزه حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل پدې کې ده چې څوک ورته ورکی او په کوم اصول باندې ورته ورکی. یو مدون حقوق دي چې په ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تو فارق قوانینو پورې حقوق کې تعریف کیږي. بل شهري نظام د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوی دي. مشکل پدې کې ده چې دلته ټولنه مرسالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ورکړل شوي دي او نه په شهري اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې د مونږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني، نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي، همدغه چې دغه ډېر درس ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو یو ویل اسلام مرد سالاره ټول
نه وخت چې د کورنۍ مشر وای، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر ونه پوهیږي چې ټول شی باندې پوهیږي، ولی هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي. بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به هم دغسې روغ دي ټولنې ته وړه نه کیږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یو سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. درته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کړئ چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې.
دا نه سالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شاري باس وکړو کنه، مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وې کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلی دي، پخلی ورسره کړی ده، جیران دی ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس حضره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دی کړی، نه کوي. په ځین کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریض یې ناروغه به وي، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته ته شیدو ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري، او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه مو سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایوب راځي.
بله، په داسې کورنیو کې میرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه له خوا نه ورکول کیږي، دلته میرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کیږي؟
په یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوس زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا 10 میلیونه میراث لري، 10 میلیونه 100 لک افغانۍ. اما دا محتاج دې ته ده چې میړۍ دې ته یو پاکټ پرسمول راوړي، کرای نه وړي. هغه که مریض یې، زوی ته محتاج یې چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي، دا میلیونر ده، 10 میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونر شو کنه، اما څوک نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره نا امیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسایل ډېر کم وي؟ علت یې دا ده چې مالي اړخ قوي ده، مالي مسؤلیت لري، مالي مسؤلیت. کابل میشت ولور نقد نه اخلي، 50 لک 50 لک یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوري دی طلاق هم نه ورکړي، په خاطر دې چې که دا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دي، دا مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده، دغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړي ته ګوري په یو کال کې 2 ځلې ودونه کې 2 ځلې طلاق ورکوي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی؟ مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حداقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه وو لخوا فشار دی؟
دغه یو شی ده کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورۍ نه ونیږي کنه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنه کړي، د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیا ولري کنه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي. خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي کنه. دغه ورور چې رحم ونه کړي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولینه، سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای راکړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا د ملا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار میرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرون هم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کیږي کنه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پې وکړي، خپل حقوق ورزده کړي کنه. چې دا بل ورځ چې پخلی ورزده کی دغه اخلاقی نظام د افغانی ټولنه کې وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي دوی ورته نه ورکی کنه دا علت شاید چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکی بیا همدغه ورور تللی ده رئیس شوی ده حق ورته نه ورکی همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکی همدغه ورور والی ده دا حق ورته نه ورکی کنه همدغه ورور بیا د بلې ښځې میړه ده کنه د بلې ښځې خاوند ده هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکی ولې نه ورکی چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي دا یې بیا نه ورته ورکی ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده دا په یو نظام براشي هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاصو کنه حکومتو باندې دا نه کېږي زه اوس دا وسازره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي شپږم اووم او یولسم صنف کې وي درس نه وایي زه ورسره رواني مشکل لرم نو زه چې ورسره لرم زما لوران خو یارو مرو لري دا ستونزه ده کنه ولې یو بل څوک ده مثلا بیا نه په زراو په لاکاو په میلیونونو باندې دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده
کله دې راته وایي د تاسې په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق ده حق د الله نوم دی څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي
یو خور لرم برخه مې ورته ورکړې ده که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده لیسانسه ده پښتو ادبیاتو نه فارغه ده نورې چانس رانوړ کني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به عدقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد باندې دا لورینه نه لري هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندې
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي ولو که هغه یې لورې ده که یې خور ده که یې امه ده که یې خاله ده که یې هر څه دي مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي داسې راته وایي آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي دا هم نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلې په کومه لار لاړلې
نه چا خوړلی ده دا دنیا چا خوړلې ده د نورو نه پاتې ده موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته همدغه تسلسل به روان وي هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي حساب به ورکوي په دنیا به یې ورکوي په مریضۍ کې به یې ورکوي په بې عزتۍ کې به یې ورکوي په تکلیفونو کې به یې ورکوي خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي په دې باندې خو به ایمان لري او څوک یې چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته ده مونږ خو الحمدلله مسلمانان سو په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري زما مور حق لري زما لور حق لري او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه دې حساب ورکوم
تاسو دې یو داسې کس په توګه چې لوست یاستئ په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د میرمنې حق دی مګر نه یې ورکوئ څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره
د رواني لحاظه د صحي لحاظه خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرم زما د لورانو د تعلیم ستونزه ده زه ورسره خپله رنځور یم خپله ورسره مریض یم خپله ورسره احساس د تکلیف کوم
دغه نور دوستان مې هدف و نور دوستان چې ته وینې خوښاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي بیرون خاصې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو وینې د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبرې ور باندې کولې دی هم دغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
په سل فیصده مې خفه کوي په دې موضوع زه چا سره سیاست نه کوم کنه د یو انسان په توګه باندې د یو مسلمان په توګه باندې د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی د بلې ښځې د ورور په توګه باندې د بلې جلۍ د پلار په توګه باندې همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده زه هم ورسره دردمند یم
درته وایي آیا کوم وخت تاسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایه که څه هم تاسې په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده هغه لوستې چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایه چې دا کار دې تاسې سم نه دی
لفظي جنګ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپلو خپلوانو سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي همداسې سبا مري تاسې هم دا ژوند اخره پر نه ده اکثرا په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانې مړ شو هغه دغه حساب پاتې شو ستا په ګیره کې بسم الله لګېدلی تم سبا مرې د حساب د پاکه د خوندو سره د پاکه د خو فریانو سره د پاکه
په دغه سیا وضعیت خو میرمنو ته به مونږ تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپل د ځان لپاره څه کولای شي
نن سبا مونږ خو ته خوندو ته مشوره داده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوی دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دغه خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جمبندی کی دی او ته هدف وټه کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
زموږ یو فرق کم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري کچري په کور کې
دا خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم وتلک الایام نداول ها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې اشتمنی هر څه د انسانانو په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره یې دا وجه د سینې پاتې کیږي اتمن بدلیږي اما خبره دا ده چې سل ظلم بدل شي زما او ستا وجه نه بدلیږي مونږ سنځلرو مونږ آماده نه استو چې د غلاس کاله 15 کاله وزغمو خو 15 کاله بعد مثلا د سیا وضعیت نظام برابر کو چې هغه ریفار امانسه شوی هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی منګ سترګې پټې کو منډه کو منډه چې کو سترم په کله په دیوال لګېدلې کله په ونه لګېدلې کله په تیګه لګېدلې اخر په دې باندې نه پېږي چې چیش ته پاره منډه کړې دا څه شم لاس سره وړي دی او څه شم د لاس ور کړې دي دا محاسبه نه لرو کنه
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې
الله مو ساته خوشاله اوسې
درن دوستانو دا و دې دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میلما و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری